د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. دوه بجې سوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وتر درو بجو پورې د نن چهارشنبه د مې د میاشتې د 2015 میلادي کال دیارلسمه نیټه ده. نن د نن ماښام تر اوو بجو پورې به تاسو د ازادي راډیو خبرونې په پرله پسې توګه اورئ. که انټرنیټ لري د ازادي راډیو اورېدلی سي ډیره په اسانۍ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. نن به په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته بیا هم وروستي معلومات وړاندې کوو. به وروي چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل چې دوی به له افغانستان سره د اوږدمهالې شراکت لپاره د اصولو او لارښودونو پر جوړولو باندې بحث کوي. نن په کراچۍ کې وسلوالو کسانو د اسماعیلیا او پر یو بس موټر حمله وکړه او درې څلوېښت تنه یې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی دی. خو اول د دې ساعت د افغانستان مهم کورنی خبرونه د سید کمال شاه عارف څخه واوري.
کسر کې د خبرونو سرچکې ولسی جرګوای د امنیت د چنګښل لپاره به یو غټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې لته درسته به حکومت ته وسپاري. چارواکي وایي د هلمند پر ولایت مقام د حمله کوونکو له ډلې یو تن وژل شوی او یو تن لا مقاومت کوي. او د غور امنیتي چارواکي وایي چې پر چهارسدې ولسوالۍ د وسلو مخالفینو حمله پر شاته بولې ده. د خبرونو تفصیل ولسی جرګوای د امنیت ټینګښت لپاره به یو غټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې لته درسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې مشر او دروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د کورنی امنیت، دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو نه به په دې طرحه کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. ولسی مشر اشرف غنی روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلې دي چې د جګړې له لارې به ورته ځواب ورکړي. د ناتو عمومي منشي وای چې د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په نننې غونډه کې د افغانستان پر بیلابیلو برخو خبرې وسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبر اعلان تول چې دوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره هم خبرې وکړي. نو موري هم دارنګ زیاته کړه چې په دغه ناسته کې د افغانستان څخه د ناتو سازمان د غوښ ملاتړ د تطبیق په اړه به هم خبرې کیږي. له هلمند ولایت خبرونه وای چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسلوالو له ډلې یو تن وژل شوی او یو بل تن له هم مقاومت کوي. د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي رادیو تول چې د پیښې لځه دوی ته د دریو پولیسو او څلور ملکی وګړو جسدونه او شپږ نور چې پولیس او ملکی وګړي پکې شامل دي ټپیان ورول شوی دي. سرچینې زیاتوي چې په جلسو کې د دې ولایت د ولسی پولیسو قومندان د حجاقاف او د رئیس زوی او د هغه موټر چلوونکو هم شامل دي. نن سهار شاوخوا 10 بجې دوه تن وسلوالو چې په سپکو او درندو وسلو سنبال و د دې ولایت جامع جماعت چې د نیول ما غونډه هم پک روانه وننه وتل او له هغه ځای پر ولایت مقام دزی پیل کړي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د غور امنیتي چارواکي وای چې پر چهارسدې ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو حمله پر شاته بولې ده. د غور امنیه قومندان غلام مصطفی ازادي رادیو تول چې تیر شپه وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ وسلوال حمله وکړه چې اوس هم د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. نو موري زیاته کړه چې د ولسوالۍ ته د افغان ځواکونو په ملاتړ هلیکوپټر هم استول شوی دی. هغه ویل چې په دغه نشته کې ګڼ شمیر وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوی خو افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفات پړه نه خبري وشو ده. دا په داسې حال کې د چې دوی شپې مخکې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې و چې ورسته د افغان سرتیر لخوا پر شا او وطن بول سو. وسلوال مخالفینو تر دې مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وايي په جنوبی شهر کراچۍ کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډز کړی او لشت لږ درې څلوېښت تنه یې وژلي او ډېری نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وايي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وايي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یوې جماعت په لور روان و چې وسلوال کسانو ورپورته او پر مسافرینو یې ډز وکړي. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستانی طالبانو څخه یوې جلسوي ډلې جندوله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مرو تازه د رادیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. تلویزیونی چینلونه د یو ګلابي رنګه بس انځور نه شي چې په مرمۍ سوري سوري سوي دی. شیعه مسلمانان د پاکستان د 200 میلیونه نفوس شل فیصد جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړی چې اوس د اوکرين په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی دی. جنکری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوږده بحث وروسته دا خبرې کړې دي. کری د ترکیې په اناتول ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې اوس هغه جدي وخت را رسیدلی چې روسیا او بیلتون غوښتونکي د منسک تړون عملي کړي. کری د ناټو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د وی ز فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته او هغه دا چې اوس د روسیې او بیلتون غوښتونکو لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسیدلی دی او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باید وکولای شي چې د شخړو سیمې ته ورسي. دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکرين په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بلاروس په پلازمینه منسک لاسلیک شو. په ترکیه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د روان وضعیت، په اوکرين کې د بحران او د سوریا او عراق په ګډون د منځني ختیځ پر بې ثباتۍ بحث وشي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې روسیا باید د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتون کوم لاټړ بند کړي او له دغه سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالی ځواکونه لا هم په دغه واد کې په هغې امریکایي هلیکوپټر پسې ګرځي چې له اته تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه واد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکې مړه سوه. تر دې شاوخوا درې اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 8.8 درجې و څه باندې 8000 کسان مړه او شاوخوا 60000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکه سوې هلیکوپټرې د پلازمېنې کټمنډو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتېري سپاروه. د قسمیته ځای اوسیدونکو له دې کبله حاضره وایي چې دلته زلزلې ډیرې کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیو یاړي کی تر پرې کېدو د مخه د عملی ژغورې دل سوي چې د تیلو د ستونزې په اړه خبرې کوله. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټر د لټون عملیاتو سره شپږ نور هلیکوپټر او لسکونه پلي ځواکونه یو ځای سوي دي. په نیپال کې د زلزلې پرنیو ټکانونه هم چې شدت یې 8.3 درجې او 8 کسان مړه سوي او څه باندې 1100 کسان ټپیان سوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر لدی عمل چې په یو پوځي غونډه کې خوب وړی وو د خیانت په جرم اعدام کړ. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه وادي وی پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګ یانګ په یو پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو ووژل سو. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر شوی وو په یو پوځي غونډه کې په ویده کې دوه سره د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ته به احترامي کړي او هم څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبري کړي وي. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیر شپه له کرشي څخه د یو مسافر وړونکي ریل د شوېدو په پیښه کې لشته لشه 15 کسه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د ناتو عمومي منشي وايي چې دوی به نن د ترکیه په انتالیا ښار کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي او په دوه خبرو کې به دوی تمرکز د افغانستان سره د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو جوړول وي.
وی آر ګوینګ ټو ډیسکس اند ټو اډریس دی long term partnership we foresee.
د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ وویل چې دوی له افغانستان سره د اوږدمهاله شراکت د ساتنې پریکړه کړې ده. په دې خبرونه کې به په دې سربېره واوري چې د پاکستان په کراچي ښار کې نن حمله شوې ده او لشتل لږه 30 تنه وژل شوې دي او ویل شوې دي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې هم زیات شي. په کراچي ښار کې د فرقې تشدد په ارتباط د رپورت اوریدل شي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د یوې بهرنیو چارو د وزیر مدلن البرایت په نوم معتبره جایزه په افغانستان کې د شذو د حقوقو یوې فعالې تور کړه.
موږ د شزو د خودکفایی لپاره کار کوو.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او د حقیقت څه دی پروګرام هم وړاندې کوو. د ازادي راديو دوستانو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیه په انطالیه ښار کې راغونډ شوی دی. د دې تړون عمومي منشیان ستولتنبرګ نن د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبري اعلان ته په دې اړه چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبري کوي وویل چې د افغانستان د منځني ختیځ او د اوکرين وضعیت په دوی د خبرو په تمرکز کوي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې د افغانستان په ارتباط په ځانګړي ډول په څه باندې بحث کیدونکی دی وویل
We are going to discuss and to address the long-term partnership.
دا وایي موږ ول افغانستان سره د هغه اوږدمهاله شراکت په اړه چې موږ یې فکر کوو خبري وکړو چې هغه به د غوڅ ملاتړ پروند روان ماموریت تر پای تر رسیدو وروسته پیلوي. موږ پریکړه کړې چې افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ټینګ ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره د دغه شراکت لپاره د اصول او د لار شوډونو پر جوړولو باندې بحث کوو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن پانتالیا کې خبري اعلان ته پدې اړه چې د ناتو او دغه سازمان د متحدانو د ګډ ائتلاف د ماموریت مؤثریت څه دی وویل
One reason why the coalition is so effective is that NATO allies over
د وای زموږ د متحدانو او د ناتو ترمنځ د ائتلاف مؤثریت یو عمده دلیل دی چې په پوځي عملیاتو کې موږ په ګډه ونده اخیستې ده لکه د اسلامي دولت پر ضد په عملیاتو کې او ولیدل سول چې په دې کې موږ بریالي یو دا ځکه چې موږ په داسې هیوادونو لکه افغانستان کې په ګډه کار وکړ او زده کړم ورڅخه وکړه د ازادي رادیو خبريالانو فريبا واحدي د لکابل څخه د خبريالانو په هغه ډله کې د چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره انطالیه تللی دي د اوس د انطالیه څخه را سره د ټلیفون په لاین کې ده. نو فريبا جانې نور څه اضافه کولای شي پر دغه معلوماتو باندې په د ناتو عمومي منشینن په غونډه کې څه ویل دي د افغانستان
په بله سلام پشتا جان به شما و شنونده ها علاوه بر موضوعاتی که شما گفتین منشی عمومی ناتو مشخصا در مورد افغانستان گفت که امروز اونا با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان صحبت های خواهند داشت و همچنان وزیر خارجه افغانستان همراه با قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان با آنها معلومات خواهد دادن. منشی عمومی ناتو گفت که سرانجام آنها تصمیم خواهند گرفت زمانی که ماموریت قاطع ناتو در افغانستان ختم می شود آنان شامل یک صفحه جدید همکاری های دراز مدت با افغانستان خواهد شد. جانس استولتنبرگ گفت که در این نشست در مورد تطبیق ماموریت قاطع ناتو در افغانستان همچنان بحث خواهد شد. ناتو گفت چیزی که آنها در این نشست روی از کار خواهد کردن عبارت از کار روی دستورالعمل ها و قواعد برای همکاری های دراز مدت با افغانستان می باشد و همچنان گفت که در این نشست در مورد همکاری های دراز مدت که در آینده با افغانستان دیده می شود پس از خط ماموریت فعلی ناتو یعنی حمایت قاطع نیست بس گفتگو می شود و گفت که آنها
تصمیم
گرفتند که برای مشارکت دراز مدت با افغانستان داشته باشند.
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو اوریدل چې د ازادي رادیو خبریالي فریبا واحدی له انطالیه څخه خپل رپورت کې خبرو کې وویل چې د ناتو عمومي منشي به افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره افغانستان کې د غوڅ ماموریت د غوڅ ناتړ په نوم د ماموریت تر پای تر رسیدو وروسته له دغه هیواد سره د اوږدمهاله شراکت پر څرنګوالي بحث کوي. په دې بحث کې به د اوکرين پر حالاتو خبرې کیږي. د ناتو عمومي منشي نن په انطالیا کې خبري اعلان ته وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د منځني ختیځ پر وضعیت او د اوکرين پر وضعیت هم خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پر روسیه ژغ وکړ چې د اوکرين په ختیځ کې دي لاس وهنو څخه لاس واخلي.
On Ukraine, the main message is that the Minsk agreement has to be
دا وایي د اوکرين پر زموږه پیغام دا دی چې د مینسک موافقه باید په بشپړ ډول عملی شي. د اوربان درنوي باید وشي. درنې وسلې باید د اوکرين له ختیځ وېستل شي او موږ پر روسیه ژغ کوو چې په ختیځ اوکرين کې د وسوالو ملاتړ بند کړي او خپل ځواکونه له هغه ځایه وباسي. د ازادي رادیو اوریدونکو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو ته په پرله پسې ډول په دغه غونډه باندې معلومات درکو. په ځانګړي ډول دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ناتو د عمومي منشي سره خبرې کوي. نو د دغه خبرو جزئیات تاسو زموږ په خبرونه کې اوریدلای شئ. که انټرنیټ لري زموږ خبرونه پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org او که په فیسبوک یا پر ټوټر یا تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک او پر ټوټر باندې په دواړو پیدا کړئ او د نن ورځې له مطالبو ځان خبر کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو تاسو خپل راډیو ته تاسو کولای شئ ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوي. ډیر اسانه لارې غالبا دا چې تاسو افغان بسمې او ټلیفون ولري او پر تاسو واتل شمیره باندې سمسونه راوستوي. دلته به تاسو پیغامونه وخت په وخت درته لولو. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د امنیتي دفاعي او د نړیوالو اړیکو کمیسیون دی په خپل کې خبري وکړي او د افغانستان د نن د امنیت ټینګولو لپاره دی وتره جوړ کړی او دا چې د دغه طرح جزئیات بچوي د اجمل تورمان خبرو دا ساده راډیو خبري اجمل تورمان دا اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب نو د دغه طرح جزئیات څه دی آیا تاسو معلومات درکړو څنګه طرح دوی غواړي جوړ کړی؟
بلې مننه فرشته جان تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره په هیواد کې په ځانګړي ډول لویدیځو او شمالي ولایتونو کې روسيو نام نه یو ولسی جرګې تاړ کړ چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره یو ځای په یو جامع او امنیتي طرحه کار وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهيمي د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د نړیوالو اړیکو دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه طرحه د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره په ځای راټول شي.
کمیسیون
دفاعي امنیتي داخلي او کمیسیون دوی درې کمیسیونونه دفاعي د کورنۍ امنیت او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د امنیتي مسولین سره یو ځای کینی او د افغانستان د امنیت په خاطر د یو جامع طرح جوړ کړی چې د ولسی جرګې پر اتون کې غونډه کې به په امنیتي طرح رايګيري وکړو او حکومت ته به ولیکو. د افغانستان ولسی جرګې په داسې حال کې د امنیتي مسولین سره یو ځای د ویګړې امنیتي طرح د جوړولو خبره کوي چې امنیتي ارګانونه تل دا ویلي چې په خپلو کې همغږي او د یو ګډ او منظم پلان لمخي عمل کوي. دا چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه د امنیتي ارګانونو خبرګون سي په دې اړه د بیا بیا اړیکو باوجود ونتواني چې د دوی نظر لزان سره ولرو خو په دې اړه به هم د ازادي رادیو پر اورس خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د یادونه د ولسی جرګې د نورو لامین ترڅنګ د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږي موجودیت او د دفاع یا جګړې د وزیر تشه چوکۍ د روان ناسم امنیتي وضعیت مهم لامینونه ګړي. هغه څه چې تاسو پښتنو کړه فکر کوم چې شاید یو مورد هم امدایي چې امغږي د دوی ترمنځ زیات شي د امنیتي ارګانونو ترمنځ.
ډیر مننه اجمل تورمان د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د افغانستان د ولسی جرګې د یو تازه پریکړه څخه خبر شوه. د اجمل تورمان پرپورت کې تاسو کولای شئ د مسلې ټول جزئیات سمش پر پانه باندې ولولئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان په کراچي شهر کې د اسماعیلیه فرقې پر یو بس موټر باندې حمله شوې ده او په هغه کې تر 40 زیات خلک وژل شوی دي. وسلوالو کسانو نن سهار پر دغه موټر باندې حمله وکړه. په پاکستان کې د جندلا په نوم د وسلوالو ویډلې د حملې مسؤلیت اخیستی. د ازادي رادیو خبريال زبی شفق په دې اړه لسمی رپورت لري.
د سند اړد پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د غبرت شپږ وسلواله کړي چې لمړی پر بس ناتار اړه وکړي او بیا بس تو خطل او د ننني خلک په نخښ کړو. هغه د پیښې تلفات په اړه وویل
جو ابتدایي اطلاعات هي هاسپټل ریسورسز کې ذریعہ
د لمړنوي راپورونو مخې په دغه غبرت کې تر دې د مدرسې لوخ کسانو جوړ شوی او د لس نوټه پیان دي. په وژل شو کې شپږ مېرمن هم دي. تپیان موبایل بل روختون تلګ دولي او بیرنه حالت په کلان کړی دی. هیڅ دیش پک تر هغه پر موټر سایکل راغلیو چې لمړی له بهره پر بس ناتار ډزې وکړې او بیا بس تو خطل او ناس مسافرې په سرونو وشته. دا هغه په خبره چې په بس کې لشپې تو زیات کسان ناستو چې د کراچۍ پایشه منځل نیمه سیمه کې د اسماعیلیه فرقې عبادت ځای ته روانو. په ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي چې د محل د کراچۍ په بیلابیلو دولتي روغتونونو کې تر درمل نلاندې دي. په کراچۍ کې په دې ورستوي کې په داسې حال کې په هدف وژنو کې ډېر والے راغلي چې د پاکستان رینجرز وکونو پکې د 2013 میلادي کال رئیس هدفي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د زرګرو تر هغلو نیولې دا کوي. په دې خار کې په دې ورستوي کې د هدفي وژنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په ترڅ کې یوازې په 13 ورځو کې د 2 جګ پوره امنیتي افسرانو په ګډون د کراچۍ پونتونیو خون کې او یو مدني فعال وژل شوې دي. تر اوسه لا کومې وسله والې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو ویل کېږي چې پر موټر سایکل سپاره برید کوونکي تښتېدلي او امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو پر بس وسله وال برید غندلی. صدر اعظم شریف اړوندو ادارو ته د پلټنو امر کړی او د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د پیښې له امله سریلنکا ته خپل نننی سفر هم ځنډولی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم پر مذهبي لږکیو بریدونه شوي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
د دغه په کراچي ښار کې د دې حمله مسولیت د جندلا په نوم په پاکستان کې د وسلوالو یو ډلې اخیستې ده. یو سیدا کړی چې د حمله دوی کړی ده. د ازادي رادیو مجید بابر په دې اړه په کراچي ښار کې د خبريال ضیاءالرحمن سره مرکه کړی ده.
کراچي کې د تیر د درې میاشتو موږ د سیاست وکیل دل نو او دا واقعي د شپږ شهرانو تاسو په خبرو وشي د اسماعیلی کمیونټي په غوښمن شو او اسماعیلی کمیونټي د پرمن نوټي کاروبار خلک د کراچي کې تو په دې باندې سکالونه د عملي شروع شوې دي. دوه کال مخکې په دې باندې میټرول په کریم باندې لکه کې په دې په بلګو باندې اتیونه شو او کیسه کا مړو مو دا یو نیو ټرین دی مر شو به بسونو لکه دغه واقعیت موږ نظر شکوټه کې مخکې شو د غیر برسانګې شوې دي چې کومه ځاره کې نوټي روانه نه هغه باندې اتیک وشي چې دا نوټي روانه دا ټرین دلته اوس دلته راغې په دې کراچي ته
ډېر یو خطرناک ترند دی. زیاسب کدارته وای چې دا په اسماعیلی فرقه لکه تاسو وای دا ډېر پرمن خلک دي. دا عمومي توګه چې په پاکستان کې په شیاګانو کم بریدونه کیږي دا هم د هغې یو حصہ ده کنه؟ دا د اسماعیلی فرقې ځانګړې هدف ده.
نو ما دا خبره کیږي دا بالکل هغه حصہ ده چې دوی دا په کراچۍ کې مخکې دوی څنګه او دومره ډېر پولیټیکلی انوالو نو څه ورته خیال نو اوس د دې ډېر دغه وښوله اوس د دې په ټاکټ لرلو دی ورلو کراچي کې نور وړي وړي ترکی دي بوریان دي
زورمن سے کراچی کی تیر رسوم دونا جبنے نسلی او چکمے سیاسی شخڑے وی یا هدفی وجنی وی هغه بندی شوی دی، خو فرقئی دی شخڑے نه بندیگی سو وجہ دا
بڑی د کراچی دا ٹائم ٹو ٹائم دا کم شي کله جس او تیر بن پدې لس کالو ټرند ګورو دا یو دو کال ختم شي بیروزی بیا ختم شي بیروزی نو مته خیر دې د شي کله انتظار کی کله چې اپریشن تی شي نو انډرګراوند شي کله چې اپریشن بل فلو شي د قانون کم د پولیس یا رینجرز کم دغه چی هغه تدونه لګدل شي هغه چې ختم شي نو بیا دې راوځي خپل کم چې پدې کته کې کم شي روان دي کم چې پدې سیریا کې روان دي یمن کې روان دي دا هم الډی په ایران سعودي عرب وخت وار دي هم ډېر افیکټډ کارمانی دام کله جست شو کر شي
د کراچي عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هما هنګه یا مذهبي همغږي باره کې تاسو څنګه حالات ګورئ د غزي ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
دې ټیک د کراچي خلکو سره تعلق نشته. د خلکو یي لکه کوم انټرسټ یا کوم مختلف فرقو مذهبي باره کې دغه دي او خلکو دوم پتا چې دا اگر یو ګروپ دا ټیک کوي نو غدي دغه فرقي سره هغه د کمیونټي خلکو سره کار نشته. لکه بالکل لکه موږ دا څنګه ګورو چې دې ټیک په پرسه چې موږ کتلې یو کمیونټي واري بلد کمیونټي نه ټیک شروع کیده دا چې موږ دا ترن په کراچي کې ولندل نه.
په پاکستان کې د فرقي تشدد په اړه تاسو له پاکستانی خبريال ضیاءالرحمن سره د مجید بابر مرکه اوریده. د امریکا د متحده ایالاتو ملي ديموکراټیک انسټیټیوټ د دغه هیواد د بهرنی چارو بخوانی وزیر مدلین البرایت په نوم جایزه د کندهار ولایت څخه ویتلورشت کلن انجلی خالدی نوري ته ورکړه. د په کندهار کې د شتو او جنو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره کار کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو په دې اړه یو رپورت برابر کړی و چې جزئیات به د صالح محمد صالح خواوري.
تلویشت کلنی خالدی نوری ته دغه جایزه زکه ورکړ سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور پسیمه کندهار کې شوزو او جنو ته په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمينه برابر کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډي سي کې د 15000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کول او ویل چې په کندهار کې د کارګرو شوزو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دایې مشري کوي زیاتو شوزو او جنو ته زمينه برابر شوی چې زده کړه وکړي او ورسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي. هغه ویل چې د شوزو د بسیاینې او غشتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایي لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزې ځواکمن شي.
خالد نوری وای هغه شزه چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ شوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگتن ډي سي کې برابر سوي و، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
په لومړی شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د هغو انجونو چې د بدن غړي یې لاس یا پښې په جنگ کې پرې سوي دي، د هغوی د ویلچر باسکټبال ټیم یعنی د کراچۍ پر سر باندې د باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو سیالیو لپاره هند ته ځي. د دوی تمرینونه د دوشنبه په ورځ پیل شول او د دغو سیالیو لپاره تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال د دوی دغو تمرینونو ته ورغلی وو او یو ویډیویي فلم یې ځینې جوړ کړی، یعنی یوه ویډیو یې اخیستې ده. دغه ویډیو تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اسد الله الدین به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تفسیرو ته ځانګړي کړی دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې خ او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې او افغانستان له پاکستان د ښې همکارۍ غوښتونکي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور په تیرې اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوي او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه لاس ځله پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي او دوه ځله ولسمشر غنی اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلی چې پاکستان د سولې په بهیر کې خر رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټه طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سر مقاله کې راغلی پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سر مقاله لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالقدیر له زابل لیکي په انتالیا کې د ناتو د عمومي منشي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه ډیره مهمه ده. شبه داوي چې د افغانستان پروان وضعیت باندې خبرې وسی. محمد اسحاق د پروان د شینوار لولسوالۍ څخه د هیر درې څخه لیکي. دلتا زموږ په سیمه کې ټلیفوني شبکې نهسته او له حکومت غواړو چې دلته دې شبکې راته فعال کړي. عبدالسلام غیرت د هلمند له مرجې ولسوالۍ تخلي کې اربکیانو د خلکو د پیسو اخیستل پیل کړي او خلک ځوروي. حکومت ولې دې ته پام نه کوي؟ او شفیع الله لیلیزی له کندهاره لیکي اکثریت خبرونه درواغ دي، هیله ده چې رسنیو ته به صفا او رښتیا خبرونه ورکړل سي. ازادي راډیو دوستانو هغه پیغامونه چې له دې راډیو د اتسواتلس د افغان بیسیم پر ټلیفون باندې خبريږي دا د ازادي راډیو نظر څرګندوي. دا د اوریدونکو خپلې خبرې دي. اوس به فریبا ظاهر ته ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز باندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ولایت پر مقام یو برید کوونکی وژل شوی او یو بل له مقاومت کوي. تاکل سمنان د ترکیه په اناتولی شهر کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان څخه د ناتو سازمان د غوڅ ملاتړ د تطبیق په اړه خبرې وکړي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې پر 400 ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلې د برید کوونکو د پرمختګ مخه ونیسي. د پاکستان په کراچي شهر کې وسلوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې څلوېشت تنه وژلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د صنعتکارانو سره سري ټولنوي چې افغان ولسمشر د اقتصاد وزارت ته لاښوونه کړې چې ټولې رسمي ادارې باید د کورنیو فابریکو له تولیداتو نه استفاده وکړي. د صنعتکارانو د سرسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو کورنیو فابریکو لیست د افغانستان اقتصادي وزارت سپارلې دي. ښاغلی کمینزاده وایي چې د کورنیو تولیدات څخه په استفاده به په افغانستان کې صنعت وده وکړي او هم به د بیکاري کچه راټیټه شي. ښاغلی کمینزاده وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1250 کورنۍ فابریکې فعالیت لري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې دوی د کرنې په سکتور کې بزګرو شوزو ته په اداري برخه کې یو 12 ورځنی روزنیز پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د رسنیو مسؤل لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې شوزو ته د کرنې په سکتور کې د څارنې او روزنې او د راپور لیکلو لارې چارې ورښودل کیږي. شغلی راشد وایي چې په دغه پروګرام کې شاوخوا شر شوزو د هیواد لا تو ولایتونو نه ګډون کړي چې ورسره دغه شوزي خپل زده کړي به په مربوطه ولایتونو کې نور شوزو ته وشي. دا پروګرام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته جوړ شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلومات لمخې تر اوسه د کرنې په سکتور کې شاوخوا 6200 شوزو ته زده کړې ورکول شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني او 15 پوله، یو ایرو 65 افغاني او 65 پوله، یو پوند 19 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 515 افغاني.
او دوه ونیس پروګرامونه لرو په دیپسی. حمیده عثمان او اجمل تورمان د انصاف پلټکی او د حقیقت څه دی پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه د کابل خاري به وسیدونکو ته ځانګړې شوې ده. امام حسین د کابل یو دکاندار دی چې وایي د کابل ولایت د حقوق ریاست د دکان د په غیاب کې تخلیه کړې او هغه بل چاته په کرایا ورکړې ده. امام حسین وایي چې د څو کلونو په تیریدو سره لا د دوسیه نه ده حل شوې. موږ د امام حسین ستونزه د عدلي وزارت لمرستیال سید یوسف حلیم سره طرح کړه. په داسې حال کې له امام حسین سره یو ځای د عدلي وزارت د موین دفتر ته ولاړو چې د ښاغلي حلیم په بلنه د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د دوهمه حوزې مسلکي غړی عنایت الله اشرفي هم هلته حاضر و. او د امام حسین د داوا اسناد هم له ځانه سره راوړي و.
تاسو وسوي امام حسین نه سوي تر دې ځخه راوړ رسیدي چې مون صاحب علیم سره مخامخ کیناستي څنګه قناعت مکو؟
نه قناعت نه لرو. دا وایي کې مدیر صاحب وایي قرار تجویزی دي. قرار تجویزی نه دي، ما ته ظلم شوی دي. دوه کال کېږي چې ما سره ډیر جفا شوی دي.
کوم قرار ادا فهم چې شه
قرار د 200 سپیتال
د دکان د تخلی
او د دکان تخلی نه د استیناف نه نقش شوې دي.
علی مسه تاسو
تجویزی نقش نه کیږي، دا نقش شوې دي، دا تجویزی قرار نه دي.
علی مسه تاسو سوای په دی اړه
چې موږ دوسیه ته مراجعه وکړه، دلته موږ ګورو چې په دوسیه کې 200 سپیتال مګنه قرار قضایی صادر شوې ده، او د قضایی قرارونه د قانون اصول محاکمات مدنی د حکم مطابق باندې دا یو مرحله ای دی، دا استیناف طلبی نه کیږي. په دې باندې کوم اجراءات چې دلته شوې دي، متاسفانه چې دغه اجراءات هغه قانوني مسیر خپل نه دی طی کړی، ځکه چې په تجویزی قرار باندې دوی مستانف شوې دي، استیناف طلب شوې دي. نو اوس قضیه دلته ده چې موږ به سترې محکمې ته یو مکتوب واستو، او د دغه قرار چې دا صادر شوی دی د دې په رابطه دوی نه معلوماتو کې چې آیا دا قرار نهایی دی، قابل د تطبیق دی او کنه دی. که چیرته دا قابل د نهایی او قابل تطبیق و، نو بیا د حاجي صاحب امام الدین ادعا درسته نه ده. دغه الفاظ د قرار وخت چې دلته په شکلیاتو کې راشي، دا معنا لري چې دا یو مرحله ای ده. اما که چیرته بیا هم ستره محکمه وایي چې زمونږ دغه قضایي قرار حکم دی، فیصله د محکمې ده، قابل د استیناف وایي ده، نو په هغه صورت کې موږ قانوني چې دغه اجراءات کوم شوی دي، دا خلاف قانون دي. او که چیرته دا وایي چې دا قرار نهایی دی، قرار تجویزی دی، نو په هغه صورت کې بیا ده دا درست.
یعنی دا تاسو نشي ثابتولی چې دا تجویزی دی کنه؟
دا خود دلته خپل دوی
تاسو خپل نظر په دی اړه.
زما خپل نظر دا دی چې دا قرار قضایی صادر شوی دی، دا تجویزی دی، دا یو مرحله ای دی، الا دا چې محکمه بیرته وایي چې نه دا قرار تجویزی نه دی، دا فیصله ده، بعد دغه نه بیا دا درسته.
او اواره غته چې لیکي دوی تر نظر لاندې به لیکي
ان شاء الله. دا کوم پیشنهاد چې موږ لیکو دا به د نظر نه تیرو، کله چې د په قناعت وکړو بیا به لیکو موږ سره محکمې ته.
او امام حسین نه فکر کوي چې دا تاته ډیر فوق العاده ده؟
بس د موین صاحب خبر مونږه مورد قناعت دي که دا تجویزی بو، بیا مونږه ما تمام شوم بس قبول لرم.
بس سبات 2 بجې راشي.
علیم صاحب دا یو ځل چې دکان تخلیه شوی د دې امام حسین دکان، او دا وایي دا کوي چې مالونه باندې اچول شوي دي، دغه تخلیه قانوني به؟
یقینا د دغه قرار مطابق که چیرته دا نهایی ثابت شي، نو دا تخلیه قانوني و. بله.
او تاسو څه ژمنه کوئ؟ دغه تاسو چې وایي چې ستره محکمې ته به دوی راجې کوي، دا کار به تاسو څه وخت وکړئ؟
دا کار به انشاءالله سبا زه به د حقوق ادارې ته وظیفه ورکوم چې په دې رابطه باندې دوی یو پیشنهاد وکړي د سترې محکمې عالي شورا ته. که چیرته د عالي شورا د پریکړې په اساس باندې دغه تجویزی قرار چې دوی صادر کړی دی، دا 268 ګڼه قرار، دا نهایي وبلل شو، نو زموږ د ادارې اجراءات درست دي. او که چیرته دا نهایي ونه بلل شو او دوی حق د استیناف طلبۍ درلود په دې قرار باندې، نو بیا دغه کوم اجراءات چې د ده په رابطه باندې شوي دي، واقعا چې د دوی حق تلف شوی ده، په هغې رابطه باندې به موږ بیا غور وکړو.
دوی په حقوقو په ځینو ادعاګانو درلودې وې، هلته رشوت اخیستل شوی و. هغه تاسو به دا مسله هم وڅېړئ؟
یقینا حاجي صاحب هم دلته حضور لري، او زموږ مسؤول مدیر هم حقوق لري. که چیرته دا ادعا په دې باندې لري او دا ثابته شي، نو د قانون مطابق موږ به هغه ته جزا ورکوو او لیو څارنوالۍ ته به دا معرفي کړو. دواړه حضور لري، نو دا ادعا دې په دې باندې که دی لري، مهرباني دې وکړي چې زه یې واورم.
داسې ورته پېښیم که خلک تاسو ته مراجعه وکړي. اوس خو تاسو وکړه چې د راډیو له لارې موږ امام حسین راوستو، تاسو همیش مطبوعات سره همکاري کړې دی، او همکاري خلک څنګه تاسو ته راورسیږي؟ تر دې زیره رسیدل هم ګران کار دی.
زه فکر کوم چې دا یو افواه ده چې موږ د مسؤلینو ته نشو رسېدی. زموږ دروازې د هر چا په مخ باندې خلاصې دي. زه هره شپه تر 8 بجو د شپې پورې دلته کار کوم، نو زما دروازه د هیچ چا په مخ باندې تړلې نه ده. هر څوک کولی شي چې راشي. علاوه د دې نه 40 زموږ د شکایاتو تلیفوني نمبر دی، دوی کولی شي د هغې د لارې موږ سره تماس ونیسي که مستقیما رسیدګي نشي کولی. اما د عدلی وزارت د وزیر نه نیولې د معینانو رسانو پورې دا ټول پر مخ باندې خلاصه ده دروازه.
مهرباني امام حسین خان څه وایي تاسو د دې مسایل نه چې علیم صاحب ذکر وکړو تاسو څنګه راضی یې؟ یعنی که کوم بل څه ویل لرئ کېږي چې تاسو یې د موین صاحب
راضی نه یم. دا قرار دی، قرار تجویزی نه دی. که قرار تجویزی و قرار تجویزی یو مرحله ای دی، دا قرار تجویزی نه دی، نقش شوی دی. بیا دې کې پیشنهاد کې خپل موین صاحب خپل پلاس کې زما اسناد نه ګوري په ستره محکمه کې پیشنهاد کې قبولومه که نایه دو حقوق پیشنهاد کی نه قبولم. دا سو بار اصلی حقیقت نه نوایی
او تاسو به دستر محکمه فیصله و منی زکه چاغه خو عالی اداره ده
ولی نه دستر محکمه که وای دا قرار تجویزی دی، نقض اشتباه دی، بیا قبولم ولی نه قبولم. بیا خپل وزارت دا پیشنهاد کی نه نایه دوم که پیشنهاد کی نه قبولم. نایه دوم په یو شرط قبول کوم که د محکمه نه یو اسناد ما سره دی که نایه دوم په استناف محکمه که پیشنهاد کړی دی په دې اساس که پیشنهاد کی قبول او ما
مهم صاحب دا به تاسو خپل پیشنهاد
اصلا دغه مربوطه اداره د اداري اجرات دغه مربوطه ادارې د خانه کیږي. دا چې وایي چې زه په دې باندې قناعت نه لرم دا دوی شخصي دغه دی، لیکن زموږ اجرات دغه مربوطه ادارې د خانه کیږي او دوی مکلف دي چې د هدایت مطابق دغه پیشنهاد ولیکي او د شوستر محکمې
یعنی هغه ته مراحل دی په
رسمي ډول. طبعا
کور ودان مهم صاحب ژوند
زموږ
د هر خبرونه تر خبرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي خپل ستونزې له موږ سره شریکوي. په دې برخه کې د خوست ولایت د یوې اوسېدونکي ستونزه اورو.
نوم یې احمد شاه، د خوست ولایت اوسېدونکی. دیارلس کاله کېږي چې د خارجیانو سره د ترجمان په حیث مې وظیفه اجرا کړې ده، تر 2015 نه تر 2013 پورې. بالاخره په 2013 کال کې د مخالفینو له خوا نه د ښار له مخې کله چې زه د کور نه کار ته په لاره وم، د مخالفینو له خوا نه ریموټ کنټرول بم 14 راپسې وشوله، چې په نتیجه کې زه شپږ میاشتې ډېر شدید زخمی شوم. او شپږ میاشتې بعد مقصد زه په خپلو دواړه خپل مې لاسه ورکړلې او اوس مزدور یم. مزدوریت نه بعد دوه میاشتې شپږ میاشتې مې په هسپتال کې تېرې کړې، دوه میاشتې مې په کور کې تېرې کړې. د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیا مجبور شوم چې کار ته لاړ شم. بیا کار ته لاړم، دوه میاشتې مې کار وکړلو، سره وخت کې نه بعد بیا ژوند مې په خطر کې و. بیا مې جلال آباد ته تبدیلي واخیستله. جلال آباد کې مې تقریبا درې کاله کار وکړو. بیا جلال آباد نه کابل ته تبدیل شوم. کابل کې مې درې میاشتې وظیفه وکړه، وظیفه وظیفه مې وکړه، وظیفې نه اخراج شوم.
اوس هم غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې د امریکا سفارت، د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه دغه ده چې هغه ترجمان څه چې خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، هغه ترجمانان څه چې خپل د بدن خوږه غړي د لاسه ورکړي دي، دی باید هغې ته جدي توجه وکړي. ما خپل دوړخ په لاس ورکړی دی، زه فامیل لرم، بچی لرم، میرمن لرم.
خپې د سختګی دی
او خپې می مزوري دی، په مولیا کې برچه خړل دی، مزوره یم. باید درکان ته ترجمان سره چې خپل خپې خوګه غړی لاس ورکړی دی، به غوته د ژوند زمينه مسیده کې ایما ژوند وسم په خطر کې ده. زه بدوباش یو ځای کې یو ځنه بل ځای ته زه په ډوډه ځړه نشم تلای، وظیفه نشم لرای، وظیفه نشم پیدا کوي، ځکه زه په خپل مزوره یم، د لاس کار هم نشم کولای. څو واره می مقصد د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زما غږ واوري، مقصد ما ته ما ژوند ته جدي توجه وکړي، زما ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو مو په دې خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د محابس او توقيف خانو د وضعیت په اړه د دغه ریاست د امنیتي مرسیال تورن جنرال محمد عارف احمدی سره مرکه وکړو. مرکه مو چمتو ده، ستاسو ملتیا غواړو.
جرمان سے کپٹو لکے پسر کے دا زندانوں دا وضعیت پڑھا رہا تو ہوئی چھے زندانوں وضعیت نن سبا پا کم حالت کے دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پا مجموع سے کولا شنگوان چھے وضعیت اس خیری دے تیر نا ہم پا ساختمان کی تغیرات را گلی دے، ہم پا کلن را وز معاشیتی کی تغیرات را گلی دے، دا گوئی دے نوسی پا سیلول کی تغیرات را گلی دے، دا مقام محترم ریاست جمهوری کوم فرمانون چې صادری کی دعوت په تطبیق په بروسه کې هم خیګن راغلی دی، دا یو لاسرونه دي چې د کولا شوم وایم چې اوس الحمدلله وضع په مابس کې خدي. علاوه د دینه چې شرایط یو سناسه زختی په امنیتی د نگانه الحمدلله مون خوشاله چې په مابس کې کوم جدید تهدید نشته په دا اخر کې چې تاسو په جیران کې است تقریبا یو نیم زره پورته مون هغه زندانیان چې تهدید وو په مابس کې خصوصا جرایم علی امنیت داخلي او خارجي او مجموع که وایم ترورستان طالبان مونږ انتقال کړي دي د ولایتونه مرکز نه د هغه شورای امنیت مقام محترم د امر په اساس تقریبا یو زره پنځه سوه نفر د همدغه جملې نه مونږ انتقال کړي دي مابس باګرام ته. دا د عمومي په سطح کې په مابس کې د امنیتي د نقطې نظر نه د ساتلو په نظر کې په وضع د زندانونو کې تاثیر راغلی دی، یعنی هغه مثبت تاثیر چې مونږ آرزو لرو، دولت آرزو لري مونږ رسیدلو هغه نقطې ته انشاءالله تعالی نور هم دا پروسه دوام لري چې وکلا شو محابس د تهدید نه لري کړو چې هلته وضعیت آرام وي. خوشحاله مونږ په دغه
بندیان چې تاسې انتقال کړي دي دا افغان بندیان دي او کنه بهرنیان هم پکې شامل دي؟
دا بهرنیان هم دي، بهرنیان هم انتقال شوي دي او داخلي هم دي. که چیرې په هماغه پروسه په هماغه کتګوري کې خارجي بندیان هم مونږ انتقال کړي دي.
بله، په ټوله کې ویلی شو چې مثلا په کوم تعداد باندې بهرني ترهګر مونږ د بندیانو په توګه لرو له ځان سره؟
تقریبا توقیفي او محبوس 200 نفر په سرحد، 200 نفر هغه دي د پاکستان، یوازې د پاکستانیان دي او مجموع راپور د فتن را سره نشته. که چېرې تاسو غواړئ وروسته څو دقیقې بعد هغه راپور به وګورم تاسو ته تقدیم کوم. یوازې د پاکستانیانو هغه ارقام چې ما سره دي چې د 200 نه پورته دي، ځکه دا راپور که تاسو پوښتنه وکړئ چې ولې دقیق پاکستانیان د ما تر نظر لاندې راغی، چې یو کمیسیون ته انشي وو چې پاکستان ته لاړ شي د افغانانو او د پاکستانیانو د تبادلې په مورد کې په سرنوشت باندې بحث وکړي. هر کمیسیون عضویت زه لرم، د همدغه شی دپاره ما هغه راپور ترتیب کړو را سره وو. زندانیان خارجي هم شته دي، یعنی د سود آسیای میانه افراد هم پکې شته دي، د ایران هم شته دي، د ګاونډي هیوادونه او د نورو ممالک یو سناسه شته دي، خو زیاتره شي دي په کمیت او کیفیت خطرناک زندانیان د پاکستانیانو چې دلته مصالحه نیول شوي دي، هغه د انفجار او ترور او دهشت کیفیت او کیس لري نیول شوي دي. زیاتره د غربي ممالک یا د نورو زندانیان چې دغه متهم د مواد مخدره دغه خرکه دي، یعنی د توریستي کیس نه لري، د خارجیان زیاتره شد د نورو ممالک دي.
منځ زیاتره وخت داسې راپورونه وي چې مثلا دغه بهر کې چې څنګه ترهګر دي یا کوم د افغان دولت مخالفین دي، دوی د ننه د دغو کسانو سره په اړیکه کې وي او کله ناکله چې د اعتصابونو راپورونه راځي مثلا یا نور وایي چې په شکل د اشکالو دای د بهر لخوا تحریکیږي، څومره دغه موضوع دقیقه ده چې دوی د باندې کسانو سره په ارتباط کې وي او د هغوی لخوا ریکي مثلا انتصاب تبلشته
دا خبره زه تاییدومه چې دا زین معابسه کې امکان لري چې دا باند گروپونه یا دا افراد چې نیول شوي دي په زندانونو کې دي، هم د تورستان او جرایم علی امنیت داخلي او خارجي، هم مواد مخدر، دا نور کې سونه لکه چې د افراد اختطاف باندون عضو وي، دوی ارتباط لري. زه تاییدومه دا مسله نه ردوم. ټول معابس کې دا مسله نشته، ځکه د اکثریت معابس کې تلیفون صفر نقطې ته رسیدلی، یعنی نشته هلته تلیفون. که چیرې تلیفون هم وي، هغه تلیفون دي چې د پی سي او په شکل، یعنی د هغه رهنمو د هدایت سره سم هغه تر نظر لاندې خبرې کوي، یعنی د خپله که د شخصي فاملي هغه د مرز مراد کیږي دوی کولای شي خبرې وکړي. د دولتي په حساب تلیفونونه چې تر کنټرول لاندې دي، نور تلیفونونه چې دوی د قاچاق غوندې ځان سره ساتي، زه دا اعتراف هم چې مشکل سناسه شته دي. دا مشکل د دې دپاره دي چې هغه پیشرفته وسایل امکانات چې دا تلیفون خونسا کې خاموش کې هغه فریکانس خاموش کې چې ارتباط تاسیس نشي، اوس په مابس کې مونږ نه لرو. یو څه خدای بخش کې په مابس مرکزي کار شروع شوي د څو کلونو دلته دوام لري. متاسفانه مونږ دا پروژه ناکامه وو، تر اوسه نتیجه مثبت نه لري. مونږ له دې نه ناراض یو چې دا پروژه چې مونږ ورته دستګاه جمر وایو هلته نصب شوي دي، موافقه نه دي. دا مسله د دې لپاره چې د محبوسینو تلیفونونه خاموش کړي، د پولیسو تلیفون خاموش کړي دي، د زندانیانو تلیفون په بلاک فعال دي. دا نه پوهېږم چې د تاثیرات هر چا چې مسؤول دي د هغه په بخش کې باید موږ دا بررسی کو وسیلو کار جولیان دا سوزل من پیشنادون کردی دی چه دا شرایط مسایی چه دا سدزگار نست چی چه دا تلفون خاموش کی پاتی که گی چه دا تلفون دا کم لاره نداخلی گی پا ما بسته
مرز دقیق هم زکر کلش دیدن هم لیون که گی خواتمان اغا وسایل رو نخصیل کی گی
هم دقا مسئله زدر پرس کم یو لاره دا دی چه دا پایوازان چه داخلی گی خصوصا زنانه من دا مرات کو چې دا تلاشی دقیق نه کیږي ځکه چې کلتور انانا د انانا چې موږ د
افغان ولای زنانا
تلاشی کیږي هغه دقیق نه کیږي هغه محرم ځایونه چې هغه غدي تر هغه سره د پوری چا نش کولای چې تلاشی وکړي یو دوه درې کاله مخکې دا تلاشی لږ جدي شو بیا ډېر ګونګسې پیدا شو په دا خبره کې دا یو مسله دی بله مسله لکه ماشومان چې تیریږي هلته ځي اقارب ګوري د هغه په بانه باندې دا نوره یعنی لسها د رقم شان موږ لیدلی چې په لسګونه انواع ذرایع دی کولی شي تلیفون انتقال کړي فرضا یو دا د بخار یو دیګي دی په هغه لاندې هغه تلیفون ځای په ځای په سر چې وګوري هلته پخه غذا باندې دي چې دوه منزله ورته جوړ کړي دي دې لارې نه یا هر رقم ذرایع چې دوی پوهېږي تلاش کوي چې تلیفونونه داخل کړي دا یو مسله یعنی د زندانیانو د لارې ده موږ هغه پیشرفته وسایل امکانات ټکنالوژي نه لرو چې باید ماشین نه تیر کړو داسې پیشرفته ماشینونه چې په میدان هوایي کې دي په نور ممالک کې لري دوی ګوري هر شی چې تیریږي زندان ده دوی ګوري هغه نظم او مقررات تعمیلیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې امکان لري امکان لري چې ضعیف نفس افراد دی هلته د محافظین چې هغوی هم دا تجارت کوم دي د خپله د ګټو دپاره د قرباني ورکي د خپله د ملي ګټې د قانوني هدایتونه چې دي د قربان د خپل منافع د جیب وکړي او پیسې واخلي دا کار به وکړي زمینه ورته مسایل چې تلیفون ورکړي محبوسینو ته بیا هم لاسرونه لرو موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې دا ارتباطات قطع وي دوی ونه کړلای شي چې خپله سر ګروپونه یا باندو سره تماس ولري
تاسو د پرمختللو وسایلو خبره وکړه نن په ډېرو عادي دفترونو کې مخفي کمرې شته دی آیا موږ نشو کولی چې د مخفي کمرو نه مثلا استفاده وکړو وکتل شي هلته مثلا چې څوک تلیفون کوي څنګه راوړل کیږي وسیله د مخفي کمرو نه خو ښه راپور اخیستل کیږي
تر اوسه پورې د افغانستان په محبسو کې یوازې په پل چرخي باندې اوس دغه پروژه تقریبا تکمیلی ته نږدې شوي دي چې هلته کامره نصبشوي دي کامره دومره توان لري چې سلی ګوري چې دوی څکه یې حرکات او سکنات د زندانیانو تعقیبوي دا تلیفون خو کولی شي د کامرې نه لرې په یو ګوشه ځای کې د خپله د بلستانې لاندې دې خبرې وکړي دا امکانات شته دي یا تشناب ته لاړ شي هلته خبرې وکړي چې کامره خو اجازه نشته چې د هغه تشناب او غسلخانې ته کامره نصب چې هغه وګورو دا خو زموږ تاسې کلتور هم دا اجازه نه ورکوي دا یو مسله یوازې د امنیتي د نقطې نظر نه کامره نصبي دي امکان لري چې په دا نږدې ورځو کې دا افتتاح شي چې موږ دا استقبال کړو د دا پروسې نه چې دا هم یوازې په پل چرخي کې دا کار شروع شي دي او څو په د کامرې موږ په هغه کې لرو هرات کې لرو محبس هرات کې محبس مرکزي محبس کې په نورو ولایتو کې تر اوسه دا کار شروع شوی نه دی امیدوار دي چې په آینده کې په دا ټولو محبس کې دا کامره چې زیاتره د امنیتي د نقطې نه تحصیل لري نصب دا کامره چې موږ ته ګټه ورسوي
تاسو ویل چې کله ناکله داسې امکان لري چې مثلا محافظین یو شمېر محافظین دا کار وکړي په دغه موضوع کې آیا تر اوسه پرې ښکیل کسان شناسایی شوي دي هغوی مثلا عادي قضایي څانګو ته معرفي شوي که څنګه
اوکې دا کار شوي دي او څو ورځې مخکې په محبس مرکزي کې ساتنمن نیول شوي وو چې ورسره دوه اویا سیم کارت ورسره وو سپین سیم کارتونه دوه اویا دانې ورسره وو دا هلته تحقیقات ابتدایي تحقیقات شو بیا کشفي ارګانونو ته تسلیم شو دوی نور تحقیقات وکړي چې د دې دا سلسله او پروسیجر تعقیب کې چې چار اخلي چار ته ورکو سره رقم موضوع دا تر تعقیب لاندې دي تر اوسه خط نه پروسه مخکې هم دا کار شوی وو نیول شوي دي افراد په دغه متهم په دغه موضوع کې
زندانیانو ته دغه نشه یي مواد دغه مخدر مواد د استفادې لپاره په دې برخه کې آیا دا موضوع هم تقریبا تاسو ته ایدوي چې دغه څه موجود دي
بله په دې بخش کې هم موږ مشکل لرو یعنی پلان شوي تلاشي چې موږ کوو دا سلولونه دا خپل ته ورته وایو هغه تاکونه چې محبوسین ساتل کېږي موږ تلاشي کوو په دروازه کې هم تلاشي دي بیا هم مشکلات په هماغه کې دي چې موږ پیشرفته وسایل او ټکنالوژي نه لرو امکان لري چې دا تیر شي یعنی داسته چه وزن دیر وی دا امکانات نشته ده گرام په شکل که دو گرام لس گرام پنځه لس گرام په دغه شکل کې مقدار تید دی مونږ نیول شوي دی او دا پاش مختلف ذره داخلی زندان ته یعنی داسې زندانونه چې هلته صفر ته رسیږي دیلی دی چې نشته دا مواد برسیره چې په دې چې هلته نشته کوم افراد چې معتاد دی مخکې د مابست د محیط نه باندې هغه معتاد شي و مابست ته چې داخل شوي دی هغه بیا تر تداوي لاندې نیول شوي دی چې دا پروسه موافقانه جریان لري مګر متاسفانه اوس هم دا د راپورونه موږ ته رسیږي او زه دا نه ردوم چې په مابست کې دا مشکل شته دی چې هلته ممکن د پایواز لاس هغه نه لارې نه یا هماغه مخکې چې مې درته ویل چې تلیفون نه داخلیږي کوم ځای په نفسه پولیس کوي چې هغه دا کار وکړي چې دا شرماور کار به اجرا کړي امکان لري چې دوی ورته ورسوي دا مسله رهبري د ریاست په دې معتقد دی چې دا پروسه هر رقم چې کېږي باید صفر کړي.
بله، یوه بله پوښتنه هغه ده چې آیا داسې مورد لیدل شوی تر اوسه پرې چې کوم زنداني چې له تاسو سره په زندان کې و هغه وروسته تر هغې چې مثلا د یو ځانګړي فرمان له مخې یا د هغه قید له مخې چې د څومره قید ختلی وي تر هغې وروسته دای خو شوی وي بیا ځلي هماغه جرم چې مثلا پخوا دوی کړی وي بیا ځلي مثلا خصوصا ترهګرو فعالیتونو کې دوی بیا ځلي زندان ته راغلي داسې کوم مورد لیدل شوی تر اوسه پرې؟
نه تر اوسه خو زه په داسې ساعت کې نه یم چې دقیقا نږدې تماس ولرم چې محبوسین سره ځکه د رهبري په ساعت کې دلته خو ارقام زیات دي دا متاسفانه دا محبوسین ډېر زخته
زیاتامکان
لري او دا زه نه دروم چې نه ردوم بیرته راغلي دي دا شی شته دي په هر کیسونه کې بیا تکرار که چیرې سرقت وي بیا هغه سړی چې تللي دي کوم سرقت یعنی په عموم شک نه وي چې پسلو کې دا چې د مابس نه خوشي کېږي دی بیرته هماغه عمل ته اجرا وکړي هغه عمل ته رجوع وکړي یعنی سناسي شته چې هغه فیصدي ډېر تید دي په دې شکل امکان لري چې دا ترور دهشتګر خلک هم چې د مابس نه خوشي شي امکان لري چې فیصدي ډېر تید فیصدي هغه بیرته رجوع وکړي خپل تیر عمل ته آشوبګري ته دوام ورکړي.
بله، په زندانونو کې تاسو د بندیانو لپاره کوم پروګرامونه لرئ؟
تعلیمي تربیه شته دي، دینی تعلیم تربیه شته دي، د ساینسي علوم او اجتماعي علومونه درسونه شته دي، په هر صنف کې سواد او مزید اشان شته دي، د هغوی سویه سره تنظیمیږي. داسې مابس موږ لرو چې زیاتره هلته حافظان د قرآن کریم هغوی ووزي فارغیږي هغه د تر امامت و تر مولوی پورې هغه فارغیږي تر لسم و دولسم و اته و دا نور تیتو پورته کته پورته موږ لرو د صنفونو درسي چې هغوی درس وایي دا شته دي. علاوه د دې نه په جمع د دې نه د سنتي بخش چې شه د محابسو یو اساسي بخش دي یو ریاست موږ لرو چې دا پراست یو جنرال صاحب دي دې تنظیمیږي چې په طول محابس کې باید کار سنتي منظم وي. متاسفانه څه مشکل په دې بخش کې موږ ته دغه ده چې دا ځایونه تنګ دي، ځایونه گنجایش ظرفیت ډېر زیات نه دي، مشکلات په همدې کې لرو. مشکلات لرو خو کار شوي دي، خو یعنې په ټول محبس کې یو شر نه دي، ټول محبس کې یو واره تغییر نه دی راغلی. هغه محبس چې نوي بازسازي شوي دي ساختمان تغییر راغلی دي، هغوی دا مشکل د صنعتي حل شوي دي، حتی کار بار ډېر زیات دي.
پخوا داسې موارد هم موجود ول مثلا د زندان د زندانیانو تیښته، په دې برخه کې مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستل شوي؟
مقایسه چې موږ کوو کلونه چې تیر شوي دي دا اوس چې موږ لرو په دا نقطه کې الحمدلله دا بده پروسه اوس نشته. یعنی ووایو چې په کال کې که کوم موارد پیدا شي چې هغه یو نفر دوه نفره که چیرې د هغه زندانی هر لحظه خپله د ازادي فکر کوي چې هغه لاړ شي وتښتي د قانون نه، هغه دوامدار کوم جرم چې اجرا کیږي هغه مجرم دوامدار په همدغه پام کې دي چې څه لاره پیدا کړي وتښتي. که زندان ته هم راشي هغه د خپله د تیښتې مسله په څلورویشت ساعت کې هغه په همدغه مورد کې فکر کوي چې څه رقم وتښتي، که چیرې امکانات ورته میسر شي هغه په همدغه موضوع کې دوامدار.
په دې کې څومره ضعف مثلا تاسو د ساتونکو وینئ کله کله چې داسې موارد را پیدا کیږي؟
حتمي که پولیس غفلت وکړي همدغه مسله چې وایي مجرم مخکې کوشش کوي د پولیس نه لاړ شي خو همدغه موضوع دي دوامدار هغه فکر کوي که پولیس اوشار بیدار خپله وظیفې ته دوامدار متوجه اوسي که
مجرم نشي کولای چې هغه جرم اجرا کی یا چې جرم اجرا کړ هغه مجازات نشي کولای ځان ګوشه کې قانون په هغه باندې تطبیقیږي. موږ چې په دې مسئله لرو چې دا زندانیان وساتو قانون ورته تطبیق کړو چې هغه مجازات وګو وګوري. زه درته وایم چې اوس الحمدلله پولیس ته موږ ښه دي بیدار دي خپله وظیفه د چاره ساتلې دي په ښه شکل ساتي، یعنی فرار نشته. خصوصا مخکې چې د ګروپ ګروپ و دسته جمعي دا شیان کوم پیښه وشو قندار کې یو ځله وشو په فاریاب کې وشو په کوم ځای کې وشو سرپل کې دا مسله وشو الحمدلله په تیر کال درې نویم کال کې او په دا سر نویم کال کې موږ دا حادثه نه لرو الحمدلله. د موږ واضح په دغه نقطه کې ډېر ښه دي، یعنی د موږ پولیس بیدار دي.
مننه کور ودا شکر
تاسو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ